دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شي بر ساسو کوربه يم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د کمانډو او هوایي ځواکونو په اړه د ولسمشر له نننیو څرګندونو په جزئیاتو خبرو. اشرف غني ویلي دي چې په لنډ راتلونکي کې به هوایي ځواکونه پیاوړي شي. همداراز د جګړې د نوي فصل د پلان په اړه هم څرګندونې کړې دي. د نورو موضوعاتو تر معرفي مخکې د نړۍ سیمې او افغانستان تازه خبرونه له سالم محمد صالح څخه اورو.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د افغانستان پر مسله خبرې کیږي. د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم نن شپه ناوخته د آیرلند سره مسابقه کوي. د ترکیې دفاع وزیر وایي هیواد یې په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر خلاف پوځي عملیات پیل کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر اړوندو ګڼو مسایلو خبرې وسي. د دغه وزارت مرستیال ویاند صبغت الله احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی کوي او د بحث لپاره ګڼ موضوعات په پا پام کې دي.
په پام کې دا د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه، د افغانستان پر پراختیا، د افغانستان پر امن او ثبات په دې غونډه کې بحث وشي چې جزئیات به یې وروسته له تاسو سره شریک شي.
شغلی احمدی وویل چې په دې غونډه کې به د امنیت شورا د هیات پر وروستي راپور هم بحث وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیات د غرض تیرونی کابل ته سفر وکړ او له افغان چارواکو سره وکتل. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف چې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي ویلي چې په افغانستان کې به سوله د ماموریت هدف وي. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د ځانګړو او کمانډو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره خاص پلانونه سنجول سوي دي. محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د ځانګړو عملیاتو په قلو اردو کې د وینا پر مهال وکړه.
تمام ترتیبات بر سال
په راتلونکي کال کې زموږ د ځانګړو او کومانډو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ټول ترتیبات نیول شوی دي. په عین کې د بهرنیو همکارانو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن نه مننه چې په مرسته به یې په څو اونیو کې د اضافي هوایي ځواک لپاره ترتیبات ونیول شي. د دوی د ټولو اړتیاو پوره کول به عملي شي.
ولسمشر غنی د کومانډو ځواک پر سمه استفاده ټینګار وکړه. ویل چې دغه ځواک په سرعت د عمل توان لري. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم نن شپه ناوخته له آیرلند سره د مسابقې ډګر ته وځي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت له راتلونکي نیمه شپه 2 بجې د کرکټ د 19 کلونو د نړیوال جام په لړۍ کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې تمه لري په تیرو بریاو ته په پام سره افغانستان نننۍ مسابقه هم وګټي. افغانستان چې له پاکستان، سریلانکا او آیرلند سره په ڈی گروپ کې لوبې کوي د څلورو نمرو په درلودو سره د خپل جدول په سر کې دی. افغان 19 کلونو تر اوسه دواړه حریفان پاکستان او سریلانکا مات کړي او کوارټر فائنل ته لاره پیدا کړې ده. د ترکیې دفاع وزیر وایي هیواد د کورد د هغو جنګیالیو پر وړاندې چې امریکا یې ملاتړ کوي د سوریې په افرین سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. نورالدین جانکلی وویل دغه پوځي عملیات د ترکیې پوځیانو لخوا د ترکیې په خاورې کې دننه د توپونو په انداختونو سره پیل شول. د جانکلی په خبره انقره د ترکیې سرحد ته نږدې د سوریې په شمال کې د تروریستي عناصرو له تصفیې پرته بله چاره نه درلوده. د ترکیې دفاع وزیر زیاته کړه انقره او مسکو به د دغو پوځي عملیاتو په اړه په خپلو کې خبرو ته ادامه ورکړي. د کردانو د ولسي خوندیتوب د قیتو یا وای پی جی یو ویان تایید کړ چې د ترکیې ځواکونو له تیرې نیمې شپې د سوریې د افرین پر سیمې د توپونو سختې ډزې پیل کړې دي. ترکیه د کوردانو دغه ځواک ته د تروریستي سازمان په سترګه ګوري. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر د قزاقستان پر هغه پیشنهاد انتقاد کړی چې ویلی و استانه باید د اوکراین په اړه د سولې د هغو مذاکرو کوربتو پر غاړه واخلي چې مخکې په منسک کې ترسره شوي دي. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر ماکی نن په یوه اعلامیه کې وویل په نوي ځای کې د دغو مذاکرو ترسره کیدل به هیڅ کوم بدلون رانولي. بلخوا کرملین په یوه اعلامیه کې ویلي د اوکراین د شخړې د حل لپاره د منسک د 2015 میلادي کال په موافقه کې سوي تعهدات د مذاکرو تر ځای مهم دي. منسک او مسکو د اوکراین پر موضوع په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف ویلي د اوکراین د سولې مذاکرې په ټپه درېدلي او د پیشنهاد وکړ چې هیواد یې تیار دی د دغه مذاکرو کوربه وي. د ازبکستان امنیتي ادارو دوه کسان بهرنیو افراطي ډلو ته د کسانو د ګمارنې په تور نیولې دي. د ازبکستان دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړ چې دوه مشکوک کسان په سوریه کې له دیره التوحید والجهاد افراطي ډلې سره د فیسبوک له لارې په تماس کې و. په راپور کې ویل شوي چې دغو دوو کسانو له دې افراطي ډلې مالي مرسته هم ترلاسه کړې ده. د نیول شوو کسانو نومونه نه دي افشا شوي. د روسي د اساسي قانون محکمه د پوزیشن د مشر او د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی پر شکایت غور کول رات کړل. د تور لګولې و چې چارواکو د روسي د جمهوریت ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې له کاندیداتوري د منع کولو لپاره د انتخاباتو له قوانینو ناوړه استفاده کړې ده. د روسي ریا خبري اژانس نن راپور ورکړ چې محکمه ویلي د ناوالنی شکایت قانوني مشکلات لري. د الکسی ناوالنی مدافع وکیل ایوان ژدانوف تور لګولې چې د روسي د انتخاباتو اړوند قوانین د دغه هیواد له اساسي قانون سره پټه کړې دي. د روسي د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په دسمبر میاشت کې د جمهوري ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې چې د مارچ پر 13مه په پام کې دي، ناوالنی د جرمي دوسیې له کبله له کاندیداتورۍ منع کړ. او د روسي دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د سایبریا د جنوب ختیځ د یوه ښوونځي یوه زلمي زده کوونکي په تبر د ځوانو زده کوونکو پر یوه ډله حمله کړې، لږ تر لږه اووه کسان یې ټپیان کړي. پیښه نن سهار سوې ده او حمله کوونکي تر دې حملې وروسته هڅه وکړه خپل ځان ووژني خو ونیول سو.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن وویل
سیاستای خرد و کوچک در قوای امنیتی و دفاعی ما جایی نداره.
د دې خبرو جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو. بیا به واوري چې تمه د نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. د سیاسي چارو کتونکو قدرت الله ځواک دا غونډه د افغان حکومت لپاره یو مهمه لاسته راوړنه ګڼي.
موږ پوهېدل یو چې یو مستقله ډیپلوماټیک دفاع لري د افغانستان د ګټو او د افغانستان د غږ رسولو ورته مو پیدا کړی نړیوالو ټولنو کې او نړیوالو ډیپلوماټیکو محافظو کې.
په پېښور کې د شمالي وزیرستان بې کور شو یو نن مظاهره وکړه. تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شئ. د افغانستان ولسمشر وایي په څو اونیو کې به د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ځانګړي ترتیبات ونیول شي. اشرف غنی نن په کابل کې د ځانګړیو عملیاتو په قول اردو کې وی غونډې ته نن دا هم وویل چې په افغان ځواکونو کې سیاست ځای نه لري. افغان ولسمشر بیا وویل چې روان کال د امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیره کمه شوې او په راتلونکي کال کې به نور هم راټیټه شي. هغه زیاته کړه 1990 کال باید په هیواد کې د سراسري حاکمیت لپاره د عمل د ابتکار کال وي او هغه ولسوالۍ چې د دشمن په دوامدار مرکز بدلې شوي باید هدف وګرځول شي او دشمن ته د تلپاتې پایګاه جوړولو فرصت برابر نشي. ولسمشر په خپله وینا کې دا خبر هم وکړه چې د افغانستان او سویلي آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ د اعلان دلیل د افغانستان د حکومت د فعال ډیپلوماسۍ ترڅنګ د هیواد د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو د میړانې نتیجه ده. ولسمشر اشرف غنی وویل چې افغان ځواکونه سش کال چمتووالي لپاره په تر ټولو غوره حالت کې دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د ولسمشر خبره پر ځای ګڼي خو سیاسي اختلافات او پلورو پروتوسیمو کې له افغان ځواکونو سره د خلکو لږه همکاري لوی ننګونې بولي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس پوراپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ځواکونه د ملي یووالي ښه سمبول دی او په دغه ځواکونو کې وړو سیاستونو ته هیڅ ځای نشته. ښاغلي غنی د جمعې په ورځ د ځانګړو عملیاتو په قلوردو کې یوې غونډې ته دا هم وویل چې افغان ځواکونه په تیرو ولسو کلونو کې سږ کال د چمتووالي له کبله په ښه حالت کې دي.
امروز فضل خداوند از نگاه آمادگی قوای امنیتی و دفاعی ما افغانستان در بین
نن د خدای په فضل زموږ امنیتی او دفاعي ځواکونه د امادګۍ لپاره د 13 کالو په موده کې په ښه حالت کې دي. دغه ځواکونه ملي والی تجمن او د اساسي قانون د تطبیق وسیله دي او په دغه ځواکونو واړه سیاستونه ځای نه لري.
قانون اساسي است. سیاستای خرد و کوچک در قوای امنیتی و دفاعی ما جایی نداره.
ولسمشر همدار از زنگری زواکونه در افغانستان ویر و بالا چه په خبره دخمنی در نوم لوری دوچخه پا ویرکیوی. افغان حکومت در امنیتی و دفاعی زواکونه در لا پیورتی و خسن بالن په هدف چلور کلن امنیتی پلان ترتیب کرده چه در چارواکو په خبره پا ملی که دو بای در زواکونه لغ اختلی شی. در امریکا پا گردون نریوال طولن هم پا روان جگره که در افغان زواکونه قربانه او سرخندن استایلی او تر اگده محاله دی زواکونه در همکاره داډ ورکړی. له بلې خوا د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان دا مني چې افغان ځواکونه د چمتووالي له کبله په ښه حالت کې دي خو پر وړاندې د ځینو ننګونو یادونه هم کوي. د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد
یو خو دغه بې اتفاقي هم د دننه په سیاسي نو کې دي او بل په اطراف او اکناف د افغانستان کې په هغه شکل چې ایجاب کوي د خلکو همکاري نشته. دریم دا مسله چې د افغانستان امنیتي ځواکونه چې عرض یې وغواړي نیسي، ولې ساتلې مشکله دي، دوی بېرته راوځي، عملیات ختمیږي، هغه نقاط پرېږدي، بالاخره مخالفین هلته بېرته راځي، ځای پر ځای کېږي.
د ښاغلي مجاهد په خبره په روانه جګړه کې د کامیابۍ لپاره د افغان ځواکونو د ښه سنبالنې تر څنګ ضروري ده چې سیاسیون، ګوندونه او ټول ولس په یوه خوله له دغه ځواکونو ملاتړ وکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د قزاقستان په مشرۍ چې د امنیت شورا مهالنۍ مشري کوي نن د افغانستان لپاره غونډه جوړی شي. د امنیت شورا د دوه ورځنۍ غونډې ته د افغانستان حکومت یو تفصیلي راپور سپارلی دی. له کابله حدیث پردیس راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ناستې په اړه هیله مندي ښیي. د دغه وزارت د وین مرسیال صبغت احمد د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل تمه ده چې د امنیت شورا په ناسته کې د دغه شورا د پلاوي د وروسي راپور له مخې پریکړې وشي. دوی مونږ ډیر خوشبینه یو، ځکه د امنیت شورا ټول غړي د افغانستان له وضعیت څخه ښه خبر دي. هیله لرو چې په دغه ناسته کې د امنیت شورا د پلاوي د هغه راپور مطابق چې د افغانستان په اړه لري عمل وشي. د امنیت شورا د ورځنۍ ناسته نن ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مقر کې چې په نیویارک کې دی جوړیږي. ټاکل شوی په دغه ناسته کې د نورو مسایلو ترڅنګ د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، د سولې او ثبات د ټینګښت، په افغان سوله کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د رول او همداراز د افغانستان په باب د دغه شورا د روسي راپور په اړه هم بحث وشي. له افغانستان څخه د بهرنیو چارو وزارت د معین حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو پلاوی په دغه ناسته کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. د افغانستان حکومت د امنیت شورا دغه ناسته ډیره مهمه بولي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د سولې په موضوع د بحث خبره وروسته لاغې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی په همدې اونۍ کې له کابل څخه لیدنه وکړه او د افغان چارواکو سره ملاقاتونه لرل. د افغانستان جمهوري ریاست د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله په یوې اعلامیې کې ویلي چې ښاغلي غنی دغه پلاوی سره د افغانستان له پولو بهر د داعش په ګډون د یو شمېر نورو تروریستي ډلو د فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه اسناد او شواهد شریک کړي دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواک وای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان په وضعیت د بحث موضوع د خی چې افغانستان په نړیوالو ډیپلوماټیکو حلقو کې ځانګړی ځای او اهمیت خپل کړی.
د امنیت شورا د افغانستان په اړه څه کوم مشخصه ناسته لري نو دا په دې معنا ده چې یو مزموګه دولت، اوسنۍ دولت د نړیوالو لپاره د اعتماد وړ دولت، دولت ده. او دویمه موضوع دا ده چې موږ توانیدل یو چې یو مستقله ډیپلوماټیک دستګاه لري د افغانستان د ګټو او د افغانستان د غږ د رسولو ورته مو پیدا کړی وی نړیوالو ټولنو کې او نړیوالو ډیپلوماټیکو محافلو کې.
خغلی زواک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغړو غواړي چې په تروریستي ډلو د دوی په ملاتړ او په ځانګړي توګه پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د کونړ نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي پاکستاني ځواکونه اوسمال د دروازې لګولو او اغزن سیم لګولو نه تیر شوي دي او خپل ځواکونه یې له دې سیمې په شا کړي دي. همداراز مو په پېښور کې د پاکستان د حکومت پر ضد لوی مظاهره خبرو. خو مخکې تر دې چې دغو موضوعاتو ته ورشو پکتیکا ته به مخه کړو. د پکتیکا د جانخیلو او زرغون ښار ترمنځ د غزیدلې سړک د پخولو کار پیل شو. په دې سړک چې 193 میلیونه افغانۍ لګښت راځي د جوړولو چارې به یې 12 میاشتې وخت ونیسي. نجیب الله الخیل له نور تفصیل سره.
د پکتیکا قومي مشرانوایي د یاد ولایت ځینو ولسوالیو ته د اساسي سړکونو نشتون د دې لامل شوی چې اوسیدونکي له ډېری حکومتي برنامو به برخې پات شي. دوی زیاتوي ډېری پکتیکاوال په حکومتي برنامو کې ګډون ته لیواله دي، خو د خام او خراب سړکونو له کبله رسیدګي نشي کولای. هغوی یاد سرګندونې تیره ورځ په جانخیرو کې د یاد ولسوالۍ او زرغون خار ترمنځ د غزیدري سړک د جوړولو د کار د پیلېدو په غونډه کې وکړي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت د پروژې د پرانستې په مراسم کې ویل چې نوی پخیدون کې سړک څخه په دې مسیر کې د شپږو نورو ولسوالیو سیدونکو هم ګټه اخلي.
د شپږو ولسوالیو خلک په دې باندې تګ او راتګ کوي، دا ډیر مهم دی. دغه سړک به په ولسم میاشتو کې جوړ شي، د اوس لپاره دغه لس کیلومتره چې جوړیږي په دې باندې 193 میلیون افغانۍ خواوشا مصرف راځي.
د پکتیکا والی زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې به د یاد ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د سړکونو د پخولو کارونه پیل شي. د پکتیکا د ولایت شورای وطن استازي فضل رحمان کټوازی ځینې ولسوالۍ او سیمې یاد کړي چې اوسیدونکي له پرمختګونو محرومه پاتې شوي او غوښتنه یې وکړه چې د ولایتي ادارې په پرمختیايي پلانونو کې د شامل شي.
والی صاحب چې خمیدا خواهش ده چې موږ دوه نورې ولسوالۍ لرو، یو بکفیل ده او یو شخیل آباد ده. نو کومک نه ده چې یو مکتب کې په 2015 کال کې ورته جوړ شوی.
زرغون خار او جانخیل ولسوالی دو تن مشران حاجی گل حسن او حاجی زهر خان په خپل خبرو کې د ولایتي ادارې حساسیتای او زیاتوي د ورممای او وز خواپشان ولسوالی شته چې اوسیدونکو په حکومتي برنامو کې ګډون تلیواله دي، خو په خیلاري نه لري چې زولونه ورسوي.
دغه کک جوړ شي دغه مخ ته د وز خوا دغه چې په قانونو باندې د مختص دغه دوري ورونه د مختص یعنی کدا سړک په خو نن به هم الحمدلله د مختص وونه کې وز خوا تر وی به موجود وای.
الاجو کی اول دا سړک په اساسي ډول جوړ شي، دا سره یو کال بعد بیا چوری وکړي وارسي چې دا چې پلانونه تطبیق کړي کټواز یاد پکتیکا ټول ولسوالیو د پاره په سام کې ونیسي.
یاد دی وی لدې څلور ورځې مخکې د پکتیکا په دوه ولسوالیو کې د ولسمشر په شخصي لګخ څلور وشتو خوانځیو ته جوړې شوې ودانۍ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو خوانځیو کې خواوشا لز زرنجوري او هلکان زده کړه کوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کونړ ناړی ولسوالی اوسیدونکو وای پاکستانی ځواکونه اوس مهال د دروازې لګولو او اسخن سیم ل لګولو نتیر شوی او خپل ځواکونه یې په شا کړی دي. د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته چې کومو خلکو د احتمالي جګړې له امله دلته خپل کورونه پرېښي وو، هغوی هم اوس بیرته خپلو سیمو ته ستنې شي. په دې اړه نور حال له کونړه د ازادي راډیو د خبریال روح الانوري پوراپور کې.
د کونړ ناړی ولسوالی اوسیدونکو وای د تیر په څیر یو ځل بیا پاکستانی ځواکونو یو ونې وړاندې غوښتل چې د ارندو او دوکلام ترمنځ د ډیورنډ په فرضي کرخه د اغزن تار غځولو او دروازې ودرولو هڅه وکړي، خو افغان ځواکونو او هلته پرتو قومونو ورته اجازه ورنه کړه او تیر ورځ د پاکستان پوز بیرته خپل پریکړه واخستله. د دروازې جوړولو او د اغزن تار لغځولو تیر شوی دی. د ناړی ولسوالی د کوټ اوسیدونکي حاجی حسن په سیمه کې د نوي بدلون په اړه ازادي رادیو ته وویل.
په مشر راغله او هغه د نوې خلک راټول کړي او څه خبره وکړه. تاسو دا حجر ته ځه پځه کېو موږ د زغاد لارې نه دا کار کوو د سفارت د لارې نه او دا په ډاډو کار نه دی. سفارت دا خلکو ته خبر ورکړي او تاسو د خپل کال ځه پځه کار نه وښینګل ته ویل.
هغه وای که څه هم چې پاکستانی ځواکونه لمرچو پاسېدلې او خپل ټانکونه او درنې وسلې په شا کړی، خو ولس او افغان ځواکونه لا اوس هم په خپل مرچو کې ناشتي. کوم کسانو چې د جګړې لويري کورونه پریخي، هغوی اوس بیرته خپل کورونه ته را روان دي.
بالکل خدي دې ته خلک دې ته واپس دا روان دي او څه باز لري وځي دا غوړه نه دي راغلي نور را روان دي.
دوی وای تل د خپل سرتیرو سره د وطن دفاع ته تیار دي.
زمانو افتخار الله د ناړی ولسوالۍ د بریکوټ د کلی اوسیدونکو. بریکوټ ولسونه د تل لپاره د خپل ارزي تمامیت او پټوله کې د ټول افغان ولسونه تل لپاره د دې د خپل ارزي تمامیت په دفاع کوي او همیشه د پاره وس هم ولسونه په جذبه کې دي. تل لپاره د هڅه کوي چې د غکر خرسمین شي او په دې برخه کې کلک مخالف دي.
د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي رادیو ته ویل دوی ته هم راپور را رسیدل چې د پاکستان پوز په شاشوي او حالات سم شوي، خو دوی په هر حالت کې د خپل خاورې او خلکو د ساتنې لپاره چمتو دي.
اوس دشمن پر شا سوی دی اته او دا موضوع الحمدلله برته وضعیت عادي حالت ته رسون سوی دی. د فعلن لپاره که بیا هم پاکستانیان یا دشمنان و غواړي چې زموږ په خاوره تیری وکړي زه په کامل اطمینان درته وایم چې زموږ امنیتي ځواکونه به غشمتونو کې جواب ورکړي.
د ناړۍ ولسوالۍ او چترال ترمنځ د ارندو او دوکالام په ساحه کې څو ځله پاکستاني ځواکونو له دې وړاندې هم هڅې کړي چې اغزن تار وغځوي او دروازه جوړه کړي څو د ډیورند کرښې دواړو خواو ته پراته ورونه له یو بل جلا کړي، خو یادو خلکو او هلته پرتو افغان ځواکونو هر ځل د پاکستان دغه هڅې ناکامی کړي او دواړو خواوو خپل یووالی ساتلی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د کونړ د نړۍ ولسوالۍ تر څنګ د ډیورنډ له کرښې پاکستاني ځواکونه پشا شوي او د ازغن سیم له جوړېدو یې د اوس لپاره لاس اخیستی دی. د ډیورنډ پر کرښه به ور واوړو. د شمالي وزیرستان بیکوره شویو نن په پېښور کې د مرکزي او صوبایي حکومتونو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. له پېښوره د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال شبیر جان راپور لري.
دغه نارې نن د جمعې په ورځ په پېښور کې مظاهره کوونکي د شمالي وزیرستان د هغه بیکوره شوی وې د چا په وینا چې دوی د جون 2016 میاشت کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو له وجې کړه کړې وه، ولې اوس وایي چې دوی باندې مرکزي حکومت د تیرو 15 میاشتو نه میاشتنی مالي امداد هم بند کړی دی او په سیمه کې ورته وران شوي بازارونه، هسپتالونه، سکولونه، جوماتونه او کورونه هم لاندې دي جوړو. د دغه احتجاج مشر کوونکي ملک غلام خان وزیر د خپلو غوښتنو په حقله مشال ریډیو ته وایي
پاکستان حکومت دې خلک اعلان کړی و چې 12000 روپۍ منځ وي درکوي چې څه پرې تاسو واپسي خپل علاقې ته شوي نه وي، دغه خلک واپس نه دي شوي، دې نه 12000 روپۍ نن تل ورمه میاشتو پینځمه ا دې نه راسته نه دي لړلي. نو چې په افغانستان کې د کیمې د میرای دی پیزي هغه ته ریس نه دي، د شتګر نه دي، د مجبورۍ په حالات کې دی افغانستان ته منتقل شوی خپل علاقې ته په دې طریقه سره لوري. درمه مطالبه می دا غوښته چې په افغانستان کې دغه کېرینه نه په بالکل ختم شوی دي، هغه چې دی خپل علاقې ته دریمې دی پر د کړې باندې باس وکړو.
دغه احتجاج کې برخه اخیستون کې بل مشر سمرګل وزیر وای چې کم خلق واپس تللی دي نو ورته ژوند تیرولو بنیادی ضرورتونه هم نشته دي. ایول خو پسیمه کې لا امن هم نه دی پزې شوی،
د میش پلاکات شوی نه د سکولې نه د هسپتالې او نه د سړک د هغه ونی سہولتین د میش نشته، بالکل امن نه دی راغلی. مینه چې څه ګویای چې امن راغلی د امن د میش مینه چې کیمو په میش باندې غازر به غضب دی، په میش نه ونی سہولت شته نه امن دی جوړ شوی چې پر وخت په میش باندې کار پی په میش چې ونی چې کیمو چې وبانی تر راسیږي میش غایز ونی په نه پلاس ویلاس بچر روس کو د کرنا چې وبانی تا چې میش راسیږي مینه چې کیمو ولې مپد به
دوی د خیبر پختونخوا گورنر، مرکزی حکومت، نصفران منیسٹر او د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت باندې هم د مرستونو کولو سخت ټکونه وکړل، ولی هم په دې اړم چې کله په قبایلی سمو کې د قدرتی اپتونو سره د مبارزې ادارې او بیا هم دغلته کې د پرمختګ ادارې FDA او د فاټا سیکریټ چارواکو سره د بیا د تماس نیول هڅې وکړې نو چا سره پکې هم خبرې ونه شوې. دغه مظاهر چانو دړک وکړه، کچره د دوی غوښتنې زر تر زره پوره نکړه شوی نه د دې ورستو بدوی د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د متحده قانونو د دفتر مخې ته احتجاج وکړي. مظاهرچانو د احتجاج خاتمه په تړن باندې وکړله. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ستاسو پیغام، ستاسو غږ.
یو کوچی د محمد اکرم پر مسره د کوچانو د زابل ولایت شاسپاد ولسوالی د کوی بانک د کوچانی موږ نه مکتب لرو نه کلینیک لرو چنان مې لغسې ګرځي ګرد ورځ مکتب و شي نسته. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د بوري په بند کې یو مکتب پاله کې هلته موږ ته دا چنان یو سرپناه د مکتب دپاره یو ځای راته جوړ کړي چې هلته موږ چنان مکتب وایي.
زکای محمد رسول بن یحار ولایت دخیوی ولا سوالی د برکا کوټ د سربند کلی نه په تماس کیم. پس د سلامه افغانستان حکومت څخه غواړم چې زمونږ په علاقه کې چې دا کوم کارونه شوی دي کپول دی او که دغه سرکونه دي دغه ګډ وډ ډول باندې پراته دي، حکومت څخه غواړو چې دا د جړی بابا پول مونږ ته په اساسي او بنیادی ډول باندې جوړ کی او د کامې پلو نه رانیولې تر کچړی پوری څه اندازه سرک پوخ لرو او د کچړی نه را پدی خو د سربند او پوری څه اندازه سرک کچل لرو دا د منګ ته په اساسي ډول باندې جوړ کی.
و سلام احترام.
ستاسو پیغام، ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي رادیو په منځني سپ دوله شپږ نیبي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت له متحده ایالاتونو څخه غوښتي دي چې د ډیپلوماټیکو محرم معلوماتو له افشا کولو ډډه وکړي. ماسکو دا غوښتنه ورسره هغه کوي چې رسنیو پروانه اونۍ کې په واشنگتن کې د روسي د سفارت لخوا د مشکوکو پیسو د استولو راپورونه خپره کړل. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پور راپور کې.
بس فیډ انلاین خبرونه راپور ورکړی چې امریکایي بانکونو د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په جریان کې او له هغه وروسته په واشنگتن کې د روسیې د سفارت د پیسو د راکړې ورکړې موارد په نخښه کړي او د امریکا د قوانینو لمخې د هغو په اړه حکومت ته راپور ورکړی، ځکه اندازې زیاته و او مشکوک کاریدل. کرملین پرون پر متحده ایالاتو غږ وکړ چې د ډیپلوماټیکو ادارو د مالی فعالیتونو په اړه د محرمو معلوماتو خپرول بند کړي. روسیا دا غوښتنه ورسته لغه کوي چې بس فیډ راپور ورکړ چې سارانوالان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د تحقیقاتو په لړ کې په واشنگتن کې د روسیې د سفارت د مالی راکړې ورکړې په اړه څېړنې کوي. د پیسو په دې راکړه ورکړه کې سیرګی کیسلیاک چې تر تیر کال پورې په واشنگتن کې د روسیې سفیر وو او د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ګڼ شمېر همکارانو سره له انتخاباتو مخکې او وروسته نږدې اړیکې درلودل، په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دخیل بلل شوی. د کیسلیاک په تماسونو کې تر ټولو لوی پخوانی مقام د ټرمپ د ملي امنیت لمړنۍ سلاکار مایکل فیلن وو. فیلن اعتراف کړی چې تیر کال په انتخاباتو کې د ټرمپ له بریا وروسته له کیسلیاک سره د خپلو ټلیفوني تماسونو په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی ته دروغ ویلی وو. د رسنیو په راپورونو کې همداراز ویل شوی دی چې د ټرمپ زوم جارید کوشنر هم له پخواني ولسمشر باراک اوباما څخه ټرمپ ته د واک د انتقال پر مهال له کیسلیاک سره د مفاهمې لپاره د یو پټ چینل د جوړولو هڅه کړې وه. بس فیډ راپور ورکړی چې کیسلیاک د ټرمپ له انتخابېدو لس ورځې وروسته د تنخواګانو په نوم یو سلو شل زره ډالر ترلاسه کړل او دا ترانسکشن هم د بانکونو لخوا مشکوک ګڼل شوی دی. د بس فیډ راپور زیاتوي چې په جنوري میاشت کې د ټرمپ له لوري 15 ورځې وروسته یو نامعلوم کس هڅه کړې و چې د روسیې د سفارت له بانکي حساب څخه یو لک 500 زره ډالر وباسي، خو دا هڅه د سفارت لخوا بلاک شوې وه. کیسلیاک تیر کال وروسته له هغه روسیې ته ستون شو چې د ټرمپ له همکارانو سره د هغه د تماسونو فهرست خپور شو. هغه د هغو کسانو په اړه چې د ور سره تماسونه درلودل تر اوسه څه نه دی ویلي او د بس فیډ لخوا د سفارت د افشا شویو مالی معلوماتو په اړه هم تر دې دمه تبصره نه ده کړې. مسکو د افشا شویو جزئیاتو په اړه په غبرګون کې دا معلومات نه دی رد کړي، خو ویلي دي چې دا د دوی عادي بانکي راکړه ورکړه وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې همدا عادي او ورځنۍ راکړې ورکړې د بس فیډ په راپور کې مشکوکې بلل شوې. مسکو د دې مسلې پړه د امریکا پر حکومت اچولې چې ولې محرم معلومات رسنیو او عوامو ته افشا کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې یو شمېر کورنۍ دا شکایت لري چې ماشومان موبایل لکه راېستلی او په کار ده چې له موبایل سره د ماشومانو مینه کم شي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره مو لوی نوی هڅې اسمت سروان خبروي.
د موبایل ټلیفون دوسترو پنګونکو پر موبایل د ماشومانو د روجدیدا د مخنیوي لپاره اپل کمپنۍ ته یو پرانیستې لیک استولې او له دې شرکت څخه په دې برخه کې د اقداماتو غوښتنه کړې ده. په نړۍ کې په میلیونونو ماشومان په موبایلي لوبو روجدي شوي دي. د نیویارک جنا پارتنرز کمپنۍ او د کالیفورنیا د متقاعدو ښوونکو سیستم په خپل پرانیستي لیکې له اپل کمپنۍ څخه غوښتي چې د اپل په خدماتو کې د ماشومانو د اعتیاد د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. دوی دغه راز اپل ته سپارښتنه کړې چې د اپل سافټویر په داسې ډول اپګرید کړي چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د روغتیا د ملاتړ لپاره زیات انتخابونه ولري. په اپل کې د دغو کمپنیو ونډه ټول ټال 2 میلیارد ډالر ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د ماشومانو نه د موبایل د لری کېدو لپاره نوی هڅې پیل شوې دي. البته بیا یادونه وکم چې په نیوزیلند کې تر 19 کلنو د لټوم کرکټ لوبو په ترڅ کې د افغانستان راتلونکي لوبه له آیرلند سره ده. دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 2 بجو پیل شي. په دغه نړیوال جام کې تر دې مخکې افغانستان په خپل ګروپ کې پاکستان او سریلانکا ته ماتې ورکړې ده او تیار کوارټر فائنل ته رسیدلی دی. البته د کرکټ له ډګره دا خبر هم لرو چې د یو ورځنۍ لوبو په ترڅ کې نیوزیلند د پاکستان ملي ټیم ته په 15 لوبو کې سر په سر ماتې ورکړه او 15 لوبه یې نن وچه په دې لوبه کې هم پاکستان شکست وخوړ. سبا تر شنه اسمان لاندې پروګرام د ماسپښین له 2 تر 3 بجو پر دوو موضوعاتو بحث کوي، یو د افغانستان د تدریسي کتابونو مسله ده او بل هم په پاکستان کې د کډوالو ستونزه. په اسلام آباد کې کابینه د جنوري په 15 اعلان وکړ چې د دې میاشتې تر اخره به ټول افغان کډوال له پاکستان ووسی. پر دې موضوع هم په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو بحثونه روان دي. سبا تر شنه اسمان لاندې کې دا موضوع چیرو د خبري مجله هم دلته سر ته رسیږي. بل خبري مجله جاوید نعیمی ته